آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ شاعر وو په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي.
لکه څنګه سے مطلق شاعری فطری ده، ښه شاعری ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام ښه لیږدول کیدی شي.
یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه ښه خبرونه درته لرو چې که راسره پاتې شوی و به یې اورئ. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در وخت نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبی بهیر کې مداد ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مې وویشي، نو زه یې ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاس ته ولېږي، شدید او خلکو ته بیا ورکم، دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعران ته نوي سندګانو د وجې خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زموږ کلیوال وای، د قهر مسکا، ښې نجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې یې د نومونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په استادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سرل دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه وو، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږدېدل افغانستان، هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه کوده او بېرته افغانستان ته را ولېږدېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مخمین یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپله ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوستا ادب پال انسان وو، د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله، چې وا خبل گئی افغان ادبی بهر ده، چې دغه ز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د مالی مرسته وکړله، د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه خستله، او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی صالح درواخات نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي، او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازی والی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدل دي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي، او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسو بختري څو شعرونه هم ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، د دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواخات فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو، په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو، موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولی، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په حیث راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو، یا زموږ دا دی ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوی شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې مې نغمې شوې ملایی لکاره وستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګې چاپ دي، د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې په کار ونه هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر سو پرې خبرېدم نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لارستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولی نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرګر او د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې شعر ولیکم بیا یې نه خبروم. زه د ډېر شعر پسې ګرځم ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سی خو شعر وای. نو که چیرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي او که چیرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سي د شاعرۍ میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم او د چا خبره چلی مې لکه ولي د صوفیانو سره مې مخته کړې دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ماته هم داسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده زما پاند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په لوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقانه آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده ښه ده دا دنیا چې تو ښه ده دی، دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن پدې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدون کې دا پوښتنه وکړه. نو هماغه جواب مو اوس ما ته راپزل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه کیسې نه لیکمه چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغه باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یا په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي، او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګاش په یې له شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي، دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې را اخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبر هر کسان د کوم لپاره تاسو پښتنه وکړ سی او څوک غواړي څنګه ښه شاعری وکړي
اوس کې یو غزل راته وای
دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی خنو څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی خنو څنګه یې کوي او پوهېږمه چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی خنو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی خنو څنګه یې کوي
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسئله موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر ویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بله زوق لاره نه دی پوهېدل یې چې مثلا څنګه ښه شاعر سم شعر د ما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په ان تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سمیت کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه سی یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا و دې همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په یې مخه خو دې هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي د نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي یوازې او یوازې خ کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی کتاب یو بارزښته ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیره نه ده رواج د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپل ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفې او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي. واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ نه د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر دې د پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کلی یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته غوښتنه. انځورګری د انسانانو د لومړنۍ هنرونو لړل بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځورې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
Thank you.
ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډیر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنگونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې دا په دې سور رنگ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه.
دا مفهومی انځورګری ده او دې کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکي اړخ دومره خاصه ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم او ډیر رنګونه پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعیت سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنگونو ته زما برس رخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای سي. ما ډېرې زیات تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو یې په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې سکاریږي د هغه ځای معنا ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډیر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دوه رنګونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده چې هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه شي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، که نه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دا څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخی. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي. کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخی. زما داسې یو حالت اوسي، یو څه مې نه لیدلی سوی او نه مې ویلی سوی، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوی ویلی، که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوی. که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلي؟
زخت ډیر رنگونه دي، دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه شي، هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده چونیا، او مزرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوي دي، کار شوي. بیا د هر یو مختلفې درجې دي. که د رنګونو تعداد شي نو دلته تقریبا اته رنګه کار شوي دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني. یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو، ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه، داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي. زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کومه، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه شي څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنگونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډیره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم په کې شته چې دی لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سي هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانان لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې یې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سولې چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناستې کوي، فرهنګي ناستې او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نور خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعه ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنده کې موږ داسې کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنده کې د زیاته وخت جنگ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دي چې د ټولنې شې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنې کې تیارې له منځه وړي. دا څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو مجله د نور محمد لهو په وشیر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سور غشی راویست. پی جڑای ورطوی چی بی زوی دکرم بلی. یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سور غشی راویست. پی جڑای ورطوی چی بی زوی دکرم بلی. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی مورا. هغه پوری ونه ویني چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کیده، همغه زما مور کیده.
موسیقی سرور کې تر دې نه
ਗੁਰੂ